بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ څلویښتم څخه تر یوسلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو هر ځای کې چې اساس مر سلامونه ونی کې هلی ومنه ایزانو نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د غبرګولی د میاشت شلمه او د 2023 میلادي کال د جون او همدارنګه د 1443 هجری قمری کال د ذلقعده د میاشت لسمه نیټه ده. ایزان د سلام په وړاندې کولو سره زه الیاس خرابیدي ساسو درانه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ سهارنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به د ایران په ضد د نړیوال اټومي اژانس له لورې د غیر عادلانه پرېکړه لیک د تصویبېدو او همدارنګه د ایران د غبرګون په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د تاریخ پاڼې خپرونې ته غوږ سئ. بیا به د قرآن د پلوشو په زړه پورې خپرونه درته وړاندې سي او په پای کې به هم د اسلامي انقلاب د لوی بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په حقله د افغانستان د خلکو د نظر تر عنوان لاندې یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ چې په دې سره به مو پروګرام پای ته ورسیږي او ستاسو له حضوره به رخصت سو. www.parsday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې خبرونه ولولئ. اوس په تهران کې د سهار و بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران ولسمشر د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د پریکړه لیک په ځواب کې ویلي چې له خپل دریځ څخه یو قدم هم نه ترشا کیږو. ایران ویلی چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس د سیونستانو په واک کې دی. په سویډن کې د پریس ټی وی په خبریالانو د منافقینو ترهګره ډله برید کړی او ایران د افغان مهاجرو په وړاندې د ملګر ملتونو د کډوالۍ د لوړ کمشنرۍ په بې پامۍ نیوکې کړې. تفصیلي خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې په بیانولو چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس د ایران په ضد پریکړه لیک صادروي تاکید وکړ چې ایران به یو قدم هم تر خپل دریځ شاته نسی. له هغه وروسته چې امریکا، برطانیې، فرانسې او جرمني د اټومي انرژي په نړیوال اژانس کې د ایران په ضد پریکړه لیک وړاندې کړ، د ایران د اسلامي جمهوریت دغه اقدام د ډیپلوماسۍ په خلاف او رنګونکی اقدام وباله چې په ویانا کې د مذاکراتو د لا پیچلي کېدو سبب ګرځي. لویدیځو هیوادونو په تیره بیا امریکا د خپلو پروپاګنداو په دوام کې په ویانا کې د اټومي مذاکراتو د بندېدو وروسته د برجام د اټومي نړیوالې موافقې د بیا راژوندي کېدو په لړ کې د خپلو ژمنو د پلي کولو پر ځای د ایران د ګرم ښودلو بهیر ته مخه کړې. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسي خلکو سره په لیدنه کې د دې په بیانولو چې دښمنان نه غواړي ایران پرمختګ وکړي وویل ایران اټومي صنعت او همدارنګه پرمختللې پوځي ټکنالوژۍ ترلاسه کړې خو دښمن نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو. موږ د هیواد د پرمختګ په لړ کې د ارادو په یو جنګ کې ښکیل یو چې تل لپاره به دوام وموندي. هغه یادونه وکړه چې د ګزار او د تیښتې پړاو پای ته رسېدلی دی. یونان زموږ یوه تیل وړونکې کښتۍ ونیوله خو موږ په مقابل کې دوه کښتۍ ونیولې. دښمنان باید دغه مسله جدي وګڼي ځکه چې هغوی به زموږ له سخت غبرګون سره مخ سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د سازمان مشر د دې په بیانولو چې اټومي انرژي نړیوال اژانس د سیونستانو په اسارت کې دی وویل د خواشینۍ ځای دی چې یوه نړیواله اداره د یوه نامشروع رژیم له لورې کنټرولیږي او د هغه حیثیت یې زیانمن کړی دی. د ایران په ضد د امریکا او د درو اروپایي هیوادونو له لورې تیار سوی د پ پریکړه لیک د چهارشنبه په ورځ د روسیې او چین د مخالفت سره سره د اټومي انرژي د واکمنې شورا په غونډه کې تصویب سو. دغه پریکړه لیک د ایران له لوري په رښتینې همکاریو باندې د سترګو په پټولو سره د سیاسي موخو په لړ کې د اسرایل د رژیم د خوشاله کېدو لپاره د اټومي انرژي د نړیوال اجنس په واکمنه شورا کې تصویب سوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د سازمان مشر نړیوال اجنس سره د ایران همکاری ته په اشاره سره وویل په یو تلویزیونی خبرونه کې ایران بخښنه غواړم په یو تلویزیونی خبرونه کې وویل ایران د برجام نړیواله موافقه ومنله او نړیوال اجنس د لا زیاتو پلټنو اجازه ورکړه تر څو د باور فضا رامنځته سي. لیکن لویدیځوالو په ایران باندې د چټي تورونو څخه لاس په سر نه سول. هغه وویل په داسې حال کې چې امریکا او اروپایي هیوادونو برجام څخه وتلي وه ایران د خپل ښه نیت د ښودلو لپاره د دې موافقې په چوکاټ کې د ایران په اټومي سایټونو کې لګول سوي کیمرې نوې لرې کړي، خو اوس چې د اټومي انرژي نړیوال اجنس په ایران بې ځایه او دروغ تورونه پورې کوي دغه کیمرې به لرې کړای سي. د پریس ټی وی د خبریالانو ټیم چې د سویډن په پلازمینې استکهولم کې د منافقینو د ترهګرې ډلې د جنایتونو له نندارتون څخه په راپور ورکولو لګیا وو د منافقینو د ترهګرې ډلې له برید سره مخ سو. د منافقینو ترهګره ډله د لویدیځو او په تېره بیا د امریکې په ملاتړ سره د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته له 10,000 زیات ایراني وګړي ترور کړي دي. ایراني وګړي حمید نوري د منافقینو د ترهګرې ډلې د پلو په چټي تورونو د سویډن د حکومت له لوري نیول سوی یو 13 ورځې د محکمې چارې روان وي. په سویډن کې یو شمېر ایراني وګړو د دغه نمایشي محکمې مخې ته د منافقینو د ترهګرې ډلې د زړه بوژنوونکو جنایتونو یو نندارتون جوړ کړی و. د منافقینو ترهګره ډله په یاد نندارتون باندې په برید کولو سره د پریس ټي وي خبریال او کیمره چلوونکی ژوبل کړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت قضایي قوې د بشري حقونو د څانګې مشر کاظم غریب آبادي څمد مخکې وویل چې د ایراني وګړي حمید نوري په غیر قانوني او د چټي تورونو په بنیاد نیول سوی وې دی. هغه هم دارنګه د منافقینو او د لهوازیه له ترهګرو ډلو څخه د سویډن ملاتړ ته په اشاره سره زیاته کړه چې دغه هیواد د تروریستانو په خوندي ځالی بدل سوی دی. په ننګرهار کې د شهدو د تولید په اړه زموږ د خبریال راپور ته غوږ سئ.
ننګرهار کې د شاتو په تولید کې 200 ټنه زیاتوالی راغلی دی، خو د شاتو تولیدونکي وایي د پلور بازار د پخوا په څیر خوندور نه دی. په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزونکو ټولنې مشر ریاض محمد رودوال وایي سږکال په ننګرهار کې 200 ټنه شات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې 200 ټنه زیاتوالی راغلی دی. هغه وایي له تیرو دوه کلو راهیسې په ننګرهار کې د باران د نشتون له امله د شاتو مچیو روزونو ته فضا خورا برابر او د افغانستان له نورو سیمو هم د شاتو مچیو روزونکو خپلې مچۍ ننګرهار ته راوړې وي، نو د همدې امله د شاتو د تولید کچه د تیر کال په پرتله چې 1500 ټنه شات تولید شوي وو 200 ټنه زیاته شوه.
تاسو بهتره معلومات چې ننګرهار همیشه بهر ولایت دی او په ننګرهار کې ته د افغانستان اکثره زمبورداران یا فارمداران خپلې مچۍ د پسرلي د ګلان د خاطر راوړي یا د ژمي د تېرېدو د خاطر راوړي، نو الحمدلله سکل د تیر کال په نسبت باندې زمونږ د 200 ټنه په شاوخوا کې زیاتوالی راغلی. دلیل دا دی چې کال په کال باندې زمونږ هغه ونې چې د شاتو تولید لري لکه د یوکلپټس مالټو باغونه او داسې هغه نورو ونې چې هغه د شاتو په تولید کې مهم رول لري زیاتې شوي دي، او د بلې خوا نه د پسرلي په موسم کې هغه بارونه چې مخکې به کېده د تېر دوه کلونو کې سکل ونه شو ګل خراب نه شو نو تولید کچه زمونږ لوړه شوه.
ریاض محمد رودوال وایي په ننګرهار کې د 650 په خواوشا کې د شاتو مچیو روزنځایونه دي چې په ټولیز ډول پکې ته 40 زرو زیاتې کورنۍ مچۍ روزل کېږي او نږدې 40,000 تنه پکې په کار بوخت دي.
په دې کې د تقریبا د 650 غټه واړه فارمونه په ننګرهار کې شتون لري. بر علاوه دې نه چې په ننګرهار کې دغه فارمونه شتون لري، د افغانستان د اکثره ولایتونو نه هغه فارمداران چې په یخي سیمونه کې وي لکه د میدان وردګونه، پکتیا نه، کاپیسا نه، پنشیر، دغه ولایتونو نه چې هغه وایي سړی یخې وي مچۍ دلته راوړي خلک او دلته مچۍ روزي تولید اخلي بیت نه ځي.
ښاغلی رودوال وویل ننګرهار کې درې ډوله شات تولیدیږي چې ټولې د ښه کیفیت لرونکي دي، خو هغه شات چې د ډیورن پولې په اوږدو کې پرتو سیمو کې د پلوڅو ونو له ګلانو ترلاسه شي په خورا لوړ قیمت پلورل کېږي او تر ډېره له هېواده د باندې وړل کېږي. هغه ویل کله یوې خوا د شاتو د تولید کچه لوړه شوې، خو له بله پلوه د خلکو د ناسم اقتصادي وضعیت له امله د شاتو د پلور بازار د پخوا په څیر خوندور نه دی. ریاض محمد رودوال وویل د ژمي په موسم کې ګاونډي هیواد پاکستان ته د شاتو د مچیو د لیږد پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي، او پاکستان حکومت ترې هلته د پاتې کېدو پر مهال د لوړ ټیکس او مالیې غوښتنه کوي. هغه وایي د طالبانو د موقت حکومت د کرنې وزارت له چارواکو سره دا ستونزه شریکه کړي، او هغوی ډاډ ورکړی چې راتلونکي ژمي ته به له پاکستاني غاړې سره د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي. د شاتو د مچیو روزل او کاروبار که څه هم اوس په نړیواله کچه ترسره کیږي، خو دا چې لږې پانګې ته اړتیا لري، د اقتصادي چارو کارپوهانې د کورنیو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه ارزانه او اسانه وسیله بولي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د ایران د پارلمان د شوراګانو د کمیسیون مشر تاکید وکړ چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوړې کمیشنرۍ خپلې سترګې پټې کړې او ایران سره د افغان کډوالو په پناه ورکولو کې مرسته نه کوي. په افغانستان کې د طالبان د حکومت په راتلو سره ایران ته د افغان کډوالو شمیر زیات شوی، او د ایران د اسلامي جمهوریت مسؤلینو له نړیوالو ټولنو غوښتنه کړې چې کډوالو ته د امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو اداره هغو هیوادونو سره د مرستې مسؤلیت لري کوم چې کډوال ته پناه ورکوي، خو سره له دې ایران سره د کډوال د چارو په سمبالولو کې له مرستو څخه ډډه کوي. په وروستیو میاشتو کې د ایران پارلمان د کډوال د سمبالولو په موخه د یوې مسودې په تیارولو لګیا دی چې له مخې به یې د مهاجرت ملي سازمان په ایران کې رامنځته سي. د ایران د پارلمان د شوراګانو د کمیسیون مشر محمد صالح جوکار وویل د ایران د بهرنیو چارو وزارت باید په نړیوالو مرستندویو ادارو باندې فشار راولي تر څو په ایران کې د افغان مهاجرو د پناه ورکولو د لګښتونو په تامینولو کې مرسته وکړي. د امریکا د سنا غړی میچ مکنیل په افغانستان کې د طالبانو په حکومت باندې د تورونو په لګولو سره ادعا کړې چې اوس ترهګر او انسان تښتونکي په افغانستان کې حاکمیت لري. د طالبان له حکومت سره د واشنگټن د دشمنیو په دوام کې دغه امریکایي سناتور ادعا کړې چې په کابل کې د طالبانو حقانی حکومت یوازې د ترهګرو ملاتړی نه دی، بلکې د ترهګرو انسان تښتونکو یو ګډ حکومت دی چې له القاعدې سره ژورې اړیکې لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا تر دې دمه د دغه امریکایي سناتور دغه ناسمو تورونو ته ځواب نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دی چې امریکا خپله په افغانستان کې داعش ډلې څخه په ملاتړ تورن دی، او په ځلونو د امریکایي ځواکونو لخوا له سوریا او عراق څخه افغانستان ته د داعش د ترهګرو د لیږدولو په اړه راپورونه خپره سوي دي. د بشري حقونو څار ډلې هیومن رایټ واچ افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو څخه د تېروتنې په تور د طالبانو پر حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د لا زیات فشار اچولو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څار د ډلې د ښځو د چارو مسؤلې هیدر ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او د ټولنې په نورو پرګنیو باندې د لګیدلو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوال ټولنې اندېښنې کافي نه دي، او پر طالبانو باندې د افغانستان څخه بهر ته په سفر د بندیز د لګولو غوښتنه کړې ده. د سیونیستي رژیم لومړی وزیر اعتراف وکړ چې نور د خپل دولت د ړنګېدو مخنیوی نسي کولای. د سیونیستي رژیم لومړی وزیر اکونومیست سره په مرکه کې وویل رامنځته شوي سیاسي ائتلاف په ړنګېدو دی، او په کنسرت یا د اسرائیلي رژیم په پارلمان کې خپل اکثریت د لاسه ورکړی دی، او د غړو ترمنځ اختلافات زیات دی. بینیت اعتراف وکړ چې د خپل دولت د ړنګېدو مخه نسي نیولی، او له خپلو ملګرو غوښتنه وکړه چې نور دې ګډوډیو ته لمن نه وهي. هغه ادعا وکړه چې غواړي د اسرائیل وسلهییز پروګرامونه تر ایران پیاوړي کړي، او په ټکنالوژي کې په ایران باندې برلاسه شي. د سیونیستي رژیم د ړنګېدو اندېښنې د دې رژیم په امنیتي او استخباراتي چارواکو کې زیاتې سوي، او په دې هکله یې په ځلونو خبرداری ورکړی دی. د سوریې د دفاع وزارت له روسیې سره د ګډو هوایی مانورو د عملي کېدو اعلان وکړ. د سوریې د دفاع وزارت اعلان کړی چې په دغه مانور کې د سوریې او روسیې جیټ الوتکو په ګډوالو تنو سره له مخکې څخه ټاکل سوي سیمې په نښه کړي، او خپل ټاکلي هدفونه له منځه یوسي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
تهران رادیو قدر من اوریدونکو د پروگرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوم یو سیاسي تفسیری ته چې عنوان یې د اجنس د واکمنې شورا لخوا د ایران ضد پریکړه لیک تصویبه ده او د تهران پریکنده غبرګون. هیله ده چې تر پایه سره د ملګرتیا فرصت ولري. د ایران خلاف د امریکا او د اروپایي ټرایکا وړاندیزې پریکړه لیک پرون چهارشنبه د وړمه ورځ چهارشنبه د چین او روسیې له سخت مخالفت سره سره د اټومي انرژۍ د نړیوال اجنس د واکمنې شورا په غونډه کې تصویب سو. دغه پریکړه لیک په جشو موافقو د روسیې او چین په دوو مخالفو او د هند، پاکستان او لیبیا په دریو سپینو رایو سره تصویب سو. د ویانا په مذاکراتو کې د روسیې استازی میخایل ولانیوف په دې خبره سره چې په واکمنه شورا کې ایران ضد پریکړه لیک د تهران او د اټومي انرژۍ د اژانس ترمنځ د ملګرتیا له ښه کولو سره هیڅ مرسته نه کوي وویل دا اقدام د ویانا د مذاکراتو لپاره هم بې ګټه دی. په ویانا کې په ملګرو ملتونو کې د چین د دایمي استازی مرستیال وانګ چانګ په ایران باندې د فشار اچولو لپاره د لویدیځوالو له هلو ځلو د اندېښنې په څرګندولو او د واکمنې شورا د پریکړه لیک په مخالفت سره وویل امریکا د ایران د روان اټومي کړکېچ د پیلوونکي په توګه باید ژر تر ژره سیاسي پریکړې وکړي او په اټومي مذاکراتو کې موافقې ته د رسېدو لپاره دې د ایران پر ځای اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکړي. د ویل ده چې د واکمنې شورا په پریکړه لیک کې لویدیځوالو په ایران کې په دریو نه اعلان شویو ځایونو کې د اټومي موادو د موندل کېدو په هکله د دروغ ادعاو په هکله اندېښنه څرګنده کړې او د اټومي انرژۍ له نړیوال اجنس سره د ایران د بشپړې همکارۍ غوښتنه کړې او له ایرانه یې وغوښتل چې د خپلو قانوني ژمنو د پوره کولو لپاره دې سمدستي لاس په کار سي او بې له ځنډه دې د رونمالي او د څارنې د ټولو پاتې مسلو د هوارۍ په موخه د لا زیات تعامل لپاره دې د اژانس د عمومي منشي وړاندیزونه ومني. په یاد پریکړه لیک کې د اژانس له عمومي منشي هم غوښتل شوی چې تر څو پورې د څارنې مسایل پاتې وي تر هغې دې د واکمنې شورا رپورټ ته دوام ورکړي. په دې وخت کې د امریکا او د هغې اروپایي انډوالانو لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک تصویبېدل د لویدیځ د منفي کړنلارې یوه څرګنده نښه ده چې فکر کوي د ویانا د مذاکراتو په لاره کې موجود بندونه او د بندیزونو د لغوه کولو او د ترهګرو ډلو له لیسته د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د ځواکونو د ایسولو لپاره د ایران د حقو غوښتنو په نه منلو باندې د امریکې ټینګار ته په پام سره کولای سي چې تهران د سیاسي فشار له لارې د خپلو غیر منطقي او زیاته غواړې غوښتنو منلو ته اړ کړي او یا دا چې ایران مجبور کړي چې له خپلو حقو او قانوني غوښتنو تیر سي. په عین حال کې دغو سیاسي ډوله اقدامات ته د ایران غبرګون چې د رافایل ګروسي په ملګرتیا سره او په حقیقت کې د اسرائیل لخوا د ورکړل سوي اطلاعاتو سره د هماهنګۍ او غرضي رپورټ د وړاندې کولو له لارې د هغه په لارې هوارولو سره ترسره سوي د ایران پریکنده او خبردارونکی غبرګون دی. په لومړي پړاو کې په واکمنې شورا کې له رایې اخیستنې مخکې د ایران د اټومي انرژۍ ادارې د هغه څه په غبرګون او متقابل اقدام کې د اژانس غیر حقوقي کړنلاره وباله. د سیاسي در منو اوریدونکو د سیاسي تفسیر دوام ته مو پام را اړوم. بخښنه غواړم له تخنیکي ستونزې سره مخ شولو. د ایران پریکنده او خبردارونکي غبرګون په دې اکله په لومړي پړاو کې په واکمنې شورا کې له رایې اخیستنې مخکې د ایران د اټومي انرژۍ ادارې د هغه څه په غبرګون کې او د اژانس غیر حقوقي کړنلاره وباله. د اژانس دوه څارونکي کیمرې لري او ویې ویل د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس تر اوسه نه یوازې د ایران پراخې همکارۍ قدردان نه و بلکې دا کار یې په یو ډول د ایران دنده هم ګڼلې ده.
د تاریخ پاڼه
ډیر زتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعې مبارک ورځ د 1401 هجری لمریز کال د غبرګول د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د زیقاده یا میانې د میاشتې لسمې او د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې هم له لسمې نیټې سره برابر ده.
Thank you.
یو زر چلور پینزوز کال پخوا دا دری سوا نهاتیایم هجری قمری کال دا زی قده پل سمنیتا دا ایران دا سامانیانو لری پر خراسان ماوراه النهر او دا مرکزی ایران پر یوی برخی لیو سل اته ویشت کلن حکومت وروسته دا ایلک خان پا وسیله ختم شوا. هغه دا ترکیه لمریانو چخوو چی دا سامانیانو پا دربار که دا نفوذ پا خاطر دا غلره ختم شوا. سامانی بچایانو دا خپل حکومت پا وقت که دا خپل قرمرو خارونو آبادونه تا مخا کرده. هغوی پا تیربیا دا ایلم و دا پراختیا او دا علمانو شاعرانو او ادیبانو تکریم تا دیر پام درلود. پا دیر دول چی دی ایران پر شمال ختیز که دی خراسان او دی مرکزی آسیا پا بیلا بیلو خارونو که گنش میر علمی مرکزونا جور کرل. دی سامانیانو دی لمنزاتلو سرا پا یه وقت دی آل بویه کورنی او دی غزنویانو پا نوم دی ترکانو یه ولری پا ایران که قدرت تا ورسیده. شپک سوا اول اسکال پخوا دا تسوا شپک وشتم هجری قمری کال دا زی قاده دا میاشت پل سمانیتا پا سبت مردینی مشهور یا مسلمان ریاضی پو او ستور پیجانده ابو عبدالله محمد بن محمد پا دمشقی وزیجید. تاریخ لیکون کو کابو دو سلویش رساله او کتابونه دا هغه پا نوم سبت کردی چی لحقو چخه یو شمیر خطی نسخه موجوده دی. ده هغه پا طول و آثارو که دقایق الحقایق ته اشاره کولی شو چی ده ریاضی علم پا باب لکل شوی دی. هغه کابو پا نهسه و دو لسم هجری قمری کال کی وفات شو. پینزه پینزوز کال پخوا ده نول سوا و شپیتم میلادی کال ده جون پا لسمانیتا پا شپگورزنی جنگ مشهور ده اسرائیل و ده جعلی رژیم او ده عرب و ترمیانز دریم جنگ ختم شو. ده نول سوا و شپیتم میلادی کال ده جون ده پینزه میورزی ده سهار پا اتنیم و بجو ده سیهونیس رژیم هوایی زواگ پا یولر ناتساپ عملیاتو که ده مصر، سوریه و اردن لاپول و چخه پا تیره ده سر ده دو و گنتو پا مده ده دو هوادو پر هوایی زواکونو سخت بریدونه وکرل او پا ده توگه ده قدس ده نیواکه رژیم او عربی هوادونو دریم ستر جنگ پیل شو. لده تیره و روسته ده اسرائیل مزکنی زواک لپر مختللی وصلو لاستفاده او ده انگلستان و امریکا لمرست سره پاش پا گورزن که ده مصر، سوریه او اردن پاوزونو تا ماتی ور کرده. ده عربان و اسرائیل و ده نول سوا و شپیتم کال ده جون جگره تاریخ یو دیر را گرنده جگره بللی شو. زکه سیهونیس رژیم پا دی یرغل که دا سینا دا طول دشتی او همدار از پا مصر که دا سویس کانال دا ختیزو چندو او پا سوریه که دا جولان دا لور پا شمور ترخ پر کانترول لنده دا طول نیواکی سیمو چلور چند خاوری ونی ولی او دا اردن لحیواد دا اردن سین دا لویدیزی برخی لبیلولو او دا بیت المقدس لبش پر نیولو روست اربند ومانه. یو څلوېشت کاله پخوا د دیارلس سوه شپېتم هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په شلمه نېټه د اسلامي انقلاب له کامیابۍ وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت لومړني ولسمشر بني صدر د ټولو قواو له قومندانۍ څخه د خیانت په دلیل د حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه لخوا څنګ تکړه شو. بنی صدر د ولسمشر پر پوست د خپل انتخاب لمحه لومړنیو له زیات غرور او تکبر سره مخامخ شو او د اسلامي انقلاب لستر ارواخاد رهبر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی سره د وفادارو انقلابي ځواکونو د ګوخه کولو او د اسلامي انقلاب له مخالفو ډلو سره د ملګرتیا په لټه کې وو. د همدغه سیاست په لړ کې د اسلامي انقلاب د یو مشهور او رنځېدلي مبارز محمد علی رجایی او د وزیر اعظمی لمنلو څخه ډډه کوله. لدی ورسته چې شهید رجایی د اسلامي شورا د جرګې په پریکنده رای سره وزیر اعظم وټاکل شو، بنی صدر با د حکومت په کار کې خندونه رامنځته کول. دغه خندونه د ایران د اسلامي جمهوریت د تنکی نظام پر خلاف د صدام رژیم د تپل شوي جنگ په دوران کې خپل اوج ته ورسېده.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن بلوشي
درنو محترم اوریدونکو د قران د پلوشو لیوبل خبرونی سره مو په خدمت کې یو. په تیره برخه کې د تور سورې 12 آیت ته رسیدلو. نن غواړو د دغه سورې له 13 تر 21 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. اساسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د تور د مبارکې سورې له 13 تر 14 آیتونو تلاوت ته. هلته چې لوی خدای فرمایي:
يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
هغه ورځ چې دوی به د دوزخ اور ته ټیل وهل شي، سخت ټیل وهل، او ورته به وویل شي دا هغه اور دی چې تاسو به دا دروغ ګاڼه، آیا نو دا سحر یا جادو دی یا تاسو نوینه ورزه دتا نن وزه نو صبر وکړي یا صبر مکوي، پر تاسو باندې دغه دواړه کارونه برابر دي. بے شکا هم دا خبره ده چې تاسو ته د هغو عملونو بدلا درکولی شي چې کول بمو.
د پیغمبرانو د مخالفانو یو چل داو چې هغه الهي معجزه به یې چې پیغمبرانو په کولې سحر او جادو ګڼلې، او ویل به یې لکه چې زموږ په سترګو جادو کوي او په سترګو مو پرده را اچوي، چې د هغه کار چې دی کوي په حقیقت پوه نسو. قرآن شریف په دغو آیتونو کې فرمایي: کله چې هغوی د دوزخ اور په خپلو سترګو وویني او سوزول یې احساس کړي، ورته وبویل سي آیا دا هم سحر او جادو دی؟ او ستاسو سترګو ته په غلطۍ سره اور ښکاري؟ د پیغمبرانو مخالفانو به د عزت او دښمنۍ له مخې هغوی ته ویل چې که موږ ته نصیحت وکړې او کوي نه کړې پر موږ اثر نه لري، او موږ مو نصیحتونو ته پام نه کوو. دا آیتونه فرمایي: په قیامت کې به هم هغوی ته ویل کیږي که په اور صبر وکړئ او که چیغې سوری ووهئ، هیڅ فرق نه کوي او له سزا د بچ کېدو هیڅ لاره نسته.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د حق په وړاندې د ضد او زیل پایله سخت او دروند عذاب دی، دوهم د قیامت سزاګانې عادلانه دي او په خپله د انسان د عملونو او کړنو پایله ده، دریم د پاکو او سپیڅلو دینی ارزښتونو مسخره کول او سپکاوی په قیامت کې د انسان د مسخره کیدو او سپکیدو سبب کیږي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ایزان اوس د تور سوره لولسم تر نولسم آیاتونو پورې تلاوت ته پام وکړي. هلته چې مهربان خدای فرمایي:
ان المتقین فی جنات و نعیم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون
بشكا پرهیزکاران به په جنتونو او نعمتونو کې وي چې په هغو نعمتونو به خوشحالیدونکي وي چې دوی ته خپل رب ورکړی دي او خپل رب دوی د دوزخ له عذاب نه بچ ساتلی دي. ورته ویلی بشي تاسو خوری او څخې په خوند سره د هغو عملونو په بدل کې چې تاسو به کول.
د قرآن یو تربیتی روده د یو بل پسنګ کې د هیلې، ویرې او خبرداری او زیرې راوستل دي چې هیڅوک د خدای له رحمته ناهیلې نسی او له بل پلوه د چا په زړه کې بې ځایه هیلې هم پیدا نسی. د تیرو آیتونو په دوام کې چې په دوزخ کې د کافرانو او منکرانو د سزا بیانونکي وو، دا آیتونه په جنت کې د پاکو او پرهیزګارو کسانو بدلې ته اشاره کوي او فرمایي جنتیان به په دوو سببونو خوشاله وي، یو د هغو بې شمېره الهي لورینو او نعمتونو په وجه چې ورته ورکړل سوي دي، او بل هم د خدای د رحمت او لطف له امله چې د هغوی د ګناهونو د بخښل کېدو او د دوژخ له اوره یې د ژغورل کېدو سبب سوی دی. جنتیان به هم د دوزخیانو په شان په دنیا کې د خپلو عملونو نتیجه وویني. البته د الهي سزا او جزا سخوالی او کموالی د انسان د شو او بدو کارونو او د هغو د پایلو د اندازې په اساس دی.
ایزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د جنت کنجي پاکي، پرهیزګاري او پاک لمنی ده. تقوا نه وي حتی تش ایمان هم کافی نه دی. دوهم، څوک چې په دنیا کې په تقوا او پرهیزګاری سره ځانونه له سپکو او ناخوښو کارونو ساتي، خدای تعالی به یې په قیامت کې د دوزخ له اوره وساتي. دریم، جنت په کار او عمل دی نه په پلمه او خبرو. د تکړه شاعر سادی په وینا نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ایزان اوس د تور سورې د شلم او یوویشتم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي
متکئین علی سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عین والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
پدې حال کې چې په قطار ای خودل شوی او تختونو باندې به تکیا کون کی وی، او مونږ به د دوی نکاح د خایسته غټ سترګو سپینو سرو هورو سره وکړو، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او د دوی اولاد هم په ایمان کې د دوی مطابقت کړی وي، نو مونږ به په دوی پورې د دوی اولاد هم پیوست کړو، او مونږ به دوی ته د دوی له عملونو نه هیڅ شی کم نه کړو. هر سړی به د خپلو کړو په بدل ګیرو یعنی ګاڼه وي.
دا آیتونه په جنتیانو د خدای د مهربانیو یوې بلې برخې ته هم اشاره کوي او فرمایي جنتیان به لنیکانو او پاکانو سره د خبرو اترو او اونس لنعمت څخه برخمن وي او په مناسبو ځایونو کې به د خوشی او خوشحالی محفلونه لري. خدای تعالی د هغوی لپاره شایسته او پاکې جوړې مقرر کړي دي. د ایماندارو کسانو شایسته او ښکلې ښځې او د ایماندارو ښځو لپاره د کمال خاوندان سړي چې د یو بل د مینې الفت او آرامش سبب کیږي کیدای سي. ډېر داسې ایمانداره سړي او ښځې وي چې په دې دنیا کې یې له یو بل سره ژوند کړی او په آخرت کې به هم د یو بل جوړې ووسي. ایمانداره بچیان به هم له خپلو والدینو سره یو ځای کیږي چې جنتی کورنۍ مکمل سي او د هغوی د خوشۍ او خوشحالۍ اسباب تر پخوا زیات فراهم سي. البته خدای تعالی په خپل کرم او مهربانۍ د ځینو بچیانو د عملونو کمښت پوره کوي چې هغوی د خپل والدینو په مرتبه کې راسي او له هغوی سره پاتې سي.
دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې په جنت کې به هم د پاکۍ او عفت خیال ساتل کېږي او د ښځو او سړو اړیکې به د ودونو په چوکاټ کې وي، نه د بېخرته آزادۍ او جنسي بندوباری په شکل کې. دوهم، هغه کسان چې په دې دنیا کې نامحرمو ته له کتلو سترګې پټوي په آخرت کې به ښایسته جوړې ولري. دریم، په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو معیار ایمان دی، نو په جنت کې به هم ایمانداره جوړې او بچیان یوه بل په څنګ کې وي.
ایزانو، د دغه پروګرام وخت ختمېدو ته په پام سره د قرآن د پلوشو دا برخه همدلته پای ته رسو.
تر بل پروګرام په لویه او مهربان خدای سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم صل على محمد وآل محمد.
قدرمن اوریدونکو، د پروگرام په دوام کې به هم د اسلامي انقلاب د لوی بنسټګر امام خمیني رحمت الله علیه پاک له د افغانستان د خلکو د نظر تر عنوان لاندې یوې ځانګړي خپرونې ته غوږ سئ چې په دې سره به مو پروګرام پای ته ورسیږي او ستاسو له حضوره به رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsaday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونه وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو. قدرمن اوریدونکو، د سلام په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا ځلی اصغر عابدي د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو چې د افغان شخصیتونو له نظره د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه په هکله تاسو ته یو ځانګړې خپرونه وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای راسره ملګري پاتې سئ.
ایزانو، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیہ په مسلمانانو په تیرا بیا د افغانستان په مسلمان ولس کې یو ځانګړی موقعیت لري. د اسلامي انقلاب د ستر بنسټګر پاکړه د افغانستان د مشهور شخصیتونو او عالمانو څرګندونې له امام خمینی رحمت الله تعالی علیہ سره د افغانستان د خلکو د بے حد مینې او دلچسپۍ او علاقې نښه ده. د امام خمینی د شخصیت په اړه د افغانستان له مختلفو قومونو څخه د شیعه او سنی پوهانو، دینی عالمانو او کلتوري شخصیتونو تر اوسه ډېرې خبرې خپرې شوې دي چې د امام خمینی د وفات د کلیزې په دغو ورځو کې زنو ته یوه کتنه کوو. مشهور جهادي مشر او شخصیت آیت الله محسنی د امام خمینی په اړه وایي، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی په مسلمانو مشرانو او پوهانو کې کم ساره دی. هغه یو داسې متدین و چې په مستحباتو او واجباتو به عمل کوو او د اسلام د دین په ټولو جزئی او کلی مسایلو باندې پایبند و. هغه یو داسې باتور او میړنې کس و چې د زمانه طاغوتان په نظر کې خوار او ذلیل و او له خدای پرته له هیچا ویره نه درلوده. هغه به چې څه ویل په هغو به باور درلوده او سخت پرې پایبند و. هغه به چې څه غوښتل د خدای لپاره به یې غوښتل او خدای تعالی هم د هغه مینه په زړونو کې واچوله. د خدای ژمنه داسې ده، هغه کسان چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې ترسره کړي د هغوی مینه په زړونو کې اچو. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه نه دی مړ شوی او مړ به هم نشي، او د معنویت او تقوا په نړۍ کې به د هغه یاد او خاطره باقی پاتې وي. د افغانستان بل جهادي مشر شهید برهان الدین ربانی د امام خمینی په حق خپل نظر داسې څرګندوي: د اسلامي نړۍ د اوسمهاله تاریخ د ستر شخصیت سید روح الله امام خمینی وفات یو نه جبیره کیدونکې تاوان او یوه دردونکې پیښه ده چې د نړۍ په ټولو سیمو کې یې ژمن مسلمانان ولړزول. د اسلامي نړۍ داسې ستر مذهبي او سیاسي شخصیتونه د خپل هیواد او زیږنځي تر جغرافیایي سرحدونو محدود نه پاتې کیږي، بلکې هغو په ټولو اسلامي نړۍ پورې اړوندوي. امام خمینی کیپیټالیزم او کمونیزم باطل وباله او د انسانیت د ژغورنې لاره یې یوه داسې د اسلام د لوړولو تعلیماتو په پیروي کې وګڼله. هغه د شرک او غرب د مستکبرانو په وړاندې پیاوړی او مقاوم ودریده او له هر ډول فساد او دسیسې سره وجنګیده او آزاد او سرلوړی ژوند یې تیر کړ او په آرام او ډاډه روح سره الهی قضا ته لبیک وویل.
ارواشاد مولوی نصر الله منصور هم یو افغان جهادي شخصیت دی چې امام خمینی رحمت الله علیه ته په درنه سترګه ګوري او وایي: امام خمینی رحمت الله علیه د مسلمانانو ترمنځ د اتحاد رامنځته کولو یوه بیلګه ده چې د اسلامي ټولنو په آګاه کولو سره یې مسلمانان متحد او یو موټی کړل. لیکوال او محقق محمد اکرم اندیشمند بیا د امام خمینی په اړه داسې وایي: په روانه زمانه کې د اسلامي نړۍ د ستر شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه وفات د ټولو مسلمانانو په تیره بیا د هغو کسانو د خواشنۍ او خفقان سبب سو چې په ژور بصیرت او د نظر په پراختیا او رښتونکي اخلاص سره ډله ایزو او مذهبي اختلافاتو ته له پاملرنې او له جاهلانو افکارو له درلودلو پرته د نړۍ د 1 میلیارد مسلمانانو په هکله فکر کوي او شوروي او د امریکایي استکبار د اسلام او مسلمانانو تر ټولو خطرناک دشمنان ګڼي. کله چې موږ د امام خمینی رحمت الله علیه شخصیت ته په داشان نظر او لید سره وګورو، نو په حقه به یې چې په موجوده زمانه کې د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر شخصیت ووینو.
ایزانو مورخ او محقق محمد باقر مصباح زاده: امام خمینی د نړۍ د تقلید یو مرجع په توګه د اسلامي انقلاب د بریالیتوب مخ کې د افغانستان په شیعیانو کې هم ډیر مقلدین درلودل چې د دوی پیروي به یې کوله. په افغانستان کې د امام لیکا تر روڼاندی او تحصیل کړي پرګنې محدوده پاتې نه شوه، بلکې د هغه حضرت په مرجعیت کې د مروجو او دودو عالمانو او روحانیونو د ټولنیزو نفوذ په وجه په مختلفو ټولنیزو پرګنو او طبقو کې نفوذ درلوده. د امام د لارې منونکو د هیواد دننه او بهر د کلتوري تبلیغي کړي او په شکل فعالیت کوو او د تجربې او له کسانو عناصرو او له مختلفو سیاسي او فکري بهیرونو د ضروري پیژندګلوی د نشتوالي په وجه د امام د لارې منونکي ځوان کول او ړوندان دي کله نه کله په انحراف او کګ لارې دوب کې ښکیل شول. خو د لارې ټولنیز چورلیس چې تکړه عالمان او روحانیون وو د دغې لارې بیرغ یې لږ تر لږه له فکري نظره سالم او لوړ وساته. د غویي د اومې نېټې له کودتا وروسته د امام د لارې زیاتره عالمان او روحانیون د کمونستانو په لاس ونیوی شول او شهیدان شول. د امام د لارې پخوانی او اوسني لارویان د غویي د اومې له کودتا وروسته د بیلابیلو ډلو ټپلو غړي شول. خو د وخت په تیریدو سره د امام له لارې سره لسمون نه خوړونکو ډلو څخه راووتل.
د دینی علومو محقق او د مشهد د طبي علومو د پوهنتون مرستیال استاد سید عبدالحمید معصومی د امام خمینی رحمت الله علیه په اړه داسې نظر ورکوي: کوم امتیازونه چې امام خمینی رحمت الله علیه درلودل هغه په یو بل کس کې نسو موندلی، او د امام یوه ځانګړتیا د هغوی علم و چې د حوزې سلګونو بلکې شاید زرګونو جګپورو محصلینو یې د تدریس او تحقیق له محضره ګټه پورته کوله چې شاګردان او کتابونه یې د دغې مدعا شاهدان دي. علم او عالم د انسانانو په اخلاقي وجدان کې ځانګړی موقعیت او خاص حرمت لري چې امام یو داسې موقعیت درلوده. امام خمینی رحمت الله علیه په عرفان، د اخلاقو په تذهیب او د باطن په پاکولو کې د زمانې له مخکښو څخه و، او په یقیني توګه مادیاتو د ژوند ظواهرو او پانګې په دوی باندې یوه ذره تسلط نه درلودله. امام خمینی رحمت الله علیه بشپړې آزادۍ او پتمنې ته رسیدلی و، او په دې برخه کې تر ټولو غوره مدرک او سند د ځوانۍ له لومړیو واخلې تر بوډاتوبه پورې د دوی په ژوند کې و چې له پیلتیاو څخه په پوره آزادګۍ سره یې ژوند تیراوه. کوم کس چې د مال او پانګې د دنیا په منځ کې اوسېده، حتی د یو دینار او ډالر په اندازه یې مال جمع نه کړه، او د خلکو او مؤمنانو په وړاندې متواضع و، خو د زورویونکو په وړاندې په میړانې او پرېکنده توپ سره چلند کاوه. امام لزمرۍ نه په زیات جرأت سره رضا خان بدماش او امریکایي د پیړۍ عمر فساد وباله، او په اسانۍ یې وویل چې امریکا هیڅ هم نسي کولی.
دوستانو، د حمید کرزی پخوانی سلاکار مولوی عنایت الله ولی په بیا امام خمینی د افغانانو پیاوړی ملاتړی ګڼي. وای امام خمینی په خپل ژوند کې د افغانستان خلک د مسلمان او اتل ولس په توګه یاد کړل چې د خپل دین د بقا لپاره پاڅون وکړ. او امام خمینی فرمایلی و چې هجرت دینی میړانه غواړي، او د الهی نعمت به د هغو کسانو نصیب شي چې په دې لاره کې کلک هوډ لري. امام خمینی د ملی پالنې او قومیت پالنې په وړاندې مقاومت وکړ، او په ډاګه یې وویل چې اسلام سرحد نه لري. که اسلامي هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان غواړي چې زموږ په هیواد کې له لویدیځو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک نشي، باید د افغانستان د خلکو د وحدت او یو موټی توب لپاره هڅه وکړي. مونږ باید د اسلام د دښمنانو د دسیسو په وړاندې چې د مسلمانانو ترمنځ د اختلاف سبب کیږي د قرآن پیروي وکړو، او په بشپړې خبرتیا سره د هغو له اصلي پلانونکو سره مقابله وکړو.
د هرات د ولایتي شورا غړی او جهادي شخصیت شیخ عزیز الله نجفی بیا د امام خمینی رحمت الله علیه لاره د نړیوال فتیالو لپاره بیلګه ګڼي. وایي نړیوال خبرې به یې کولې او نړیوال نظر یې درلوده. د امام حرکتونه نن سبا باید د ټولو مسلمانانو په تیره بیا د افغانستان د مسلمانانو بیلګه او سرمشق وګرځي، ځکه چې امام اسلامي ټولنه د اسلام د دشمنانو له لاسه وژغورله او موږ هم باید د امام ځانګړې د خپل ژوند سرمشق وګرځو. هغه څه چې د امام لپاره له هر څه زیات مطرح وو ګران اسلام او امام د قرآن په پیروي سره همیشه په خپلو خبرو کې ویل چې زموږ لپاره په ټولو برخو کې معیار اسلام دی.
عزیزانو، په دې هیله چې دغه وینا مو خوښه شوي، تر بل پروګرام مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
Mm-hmm.